درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1398 د ساور 22 او د میلادي 2019 د می 12. د ازادي رادیو په دې لومړی خبری مجله کې چې زه اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، لشکلو خو د اوربند غشتنو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د امریکا د دفاع پوخانی وزیر وای امریکا باید له افغانستان د پوځیانو تر ایستلو مخکې یقیني کړي چې د افغانستان حکومت ټینګ دی. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وای د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي او د پاکستان د بلوچستان په ګوادر کې پر یوه هوټل برید شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په هیواد کې د هدفي وژنو د مخنیوي هڅې چټکی کړي دي. په کابل او څو نورو ولایتونو کې د وروستیو هدفي وژنو له کبله دینی عالمان، ځینې بانفوس کسان او تحصیل کړي ځوانان په نښه شوي دي. پرون په کابل کې د تلویزیوني خپرونو یوه پخوانۍ وینده او د ولسی جرګې د کلتوري او دینی چارو د کمیسیون سلاکار مینه منګل ووژل شوه. د کورنیو چارو وزارت وایان نصرت رحیمی وای دوی د دغسې وژنو د مخنیوي هڅې کریدی.
هدفی وژنې په ګډ ګډ د افغانستان کې او په مرکز کابل کې د کمی شوې دي. په دې وروستیو کې زموږ هڅه همدغه ده چې دښمنان د افغانستان د خلکو دښمنان هغه هم ته هدفي وژن لاندې خپل موږ راولو. په دې برخه کې ډېری فعالیتونه شوي دي. اپراتیفي عملیات زموږ وختن په وختن ترسره کیږي.
شغلی رحیمی هم دراز ویل ځینې هدفي وژنې شخصي، ځینې جنایي او نورې تروریستي جنبه لري. په وروستیو کې په ننګرهار کې هم د هدفي وژنو پر زیاتېدو ځایي خلکو شکایتونه کړي دي. په کندهار کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د داعش ډلې د جلب و جذب یو قومندان نیول شوی دی. چارواکي وایي د ملا عبدالسلام په نوم د داعش ډلې دغه قومندان د خپلې ډلې لیکو ته د کسانو د جلب لپاره له کونړ ولایت څخه کندهار ته ورغلی و. په دې اړه وروسته تفصیل په یو راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع پخوانی وزیر وایي که امریکایي پوځیان ناڅاپه له افغانستانه ووزي، دا واقعي خطر شته چې طالبان بیا پر دغه هیواد ولکه ټینګه کړي. رابرټ ګیټس پرون شنبه د امریکا له CBC نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل امریکا باید له افغانستانه د پوځیانو تر ایستلو مخکې دا یقیني کړي چې د افغانستان حکومت ثابت او ټینګ دی. ښاغلی ګیټس د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې د ښځو د حقونو پر کمزوري کېدو هم اندېښنه وشوده. رابرټ ګیټس له 2008 څخه تر 2011 میلادي کال پورې د امریکا دفاع وزیر و. د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د امریکا د حکومت ځینو سرچینو اعلان وکړ چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره د افغان ځواکونو د ملاتړ له بودیجې هم څه باندې 600 میلیون ډالر بیلې کړای شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. څو تنه وسلوالو پرون د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې پر یوه عصري هوټل حمله وکړه. په حمله کې درې حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. پولیس وایي حمله کوونکو چې سپکې وسلې او لاسي بمونه ورسره ول. لومړی د هوټل یو ساتونکی وواژه او بیا هوټل ته دننه شول. د پاکستان امنیتي ځواکونه چې تر حمله وروسته د پیشي ساحې ته ورسېدل په پیرل کانټیننټل هوټل کې له حمله کوونکو سره څو ساعته په جګړه بوخت. د پاکستان یو جګپوري امنیتي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل څلور واړه حمله کوونکي وژل شوي دي. وروسته پاکستاني چارواکو وویل چې په دې حمله کې درو تنو برخه درلوده چې درې واړه وژل شوي دي. د بلوچستان د ازادۍ د پوز په نوم بلتون پالې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د ازبکستان د اطلاعاتو او ډله ایزو ارتباطاتو ادارې مشر وویل په دغه هیواد کې تر لسو د زیاتو خبري او د بشري حقونو د ویبپاڼو فعالیت بیرته پیل شوی دی. کامل عالم جانوف د جمعې په ورځ په فیسبوک کې لیکلي مشخص تخنیکي مسایل حل شوي او خلک کولی شي بیا دا ویبپاڼې وګوري. په ازبکستان کې ځینې ویبپاڼې له 2004 میلادي کال راهیسې بندې یا بلاک دي. عالم جانوف ویلي په دغو ویبپاڼو کچې فعالیت ته بیا اجازه ورکړې شوې. د بی بی سی ازبکی څنګه امریکا ژغ، دوچې ویلې، یورو ایشیا نت آسیا تیرا او نور معلوماتی پانی شامل دی. خود ازبکستان در دغه چارواکی په فیسبوکی پیغام کې د ازادي رادیو د ازبکی سرویس او ګڼ نور خصوصي خبری آژانسونو یادونه نه ده شوې. ازادي رادیو نه ده توانیدلې چې په خپلواک ډول د وی پانو د فعالیت د بیا پیلېدو راپورونه تایید کړي. تاسیز مو شغله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لو بجو د ماشام تر و بجو په مزنی سپه دولش پښنوی او په یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. د ملکانو د خوندیتوب دلیل شکیل خو وغوښتل چې اوربند وکړي.
د ډیرو جدي خبرو ترڅنګ په هیواد کې جګړې زور اخیستې وسلول طالبانو خپل جنگیالوی ته ویلي دي چې تاسو جګړه وکړئ چې په دې کې ثواب دی.
د غزنی د یوې کورنۍ حال پښتو چې شپږ غړي په جګړو کې وژل شوي دي.
دوه درې ورونه مې شهیدان سو، دوه مې ورونه شهیدان سو، هغه مې دوه ورېدي دي، سید دوه دغه دي، یو هغه پاته دغه مې لیوانای د اصحاب کار نه کوي.
د کندهار والی وای امنیتی ځواکونو په دې ولایت کې د داعش د جلب و جذب مسؤل نیولی دی.
کندهار ته راغلی او تر څو دلته هم زمینه دې ته مساعدېږي چې د داعش لپاره خلک پیدا کړي.
په بلخ کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. د پاکستان په ګوادر کې پر یوه هوټل د برید او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. تاسیز مشخله آزادی رادیو اوری و بجی او و دقیقه شوی. ده ملکیانو ده خوندی توبه و عدالت غشتنی دله لی وصلوالو طالبانو غواری چه ده سول مذاکرو لی گرمیدو سره جگره و دروی. په خطر که ده طالبانو ده استازو و امریکایی پلاوی ترمز لی مذاکرو سرسم په افغانستان که جگره هم زیادی شوی دی. دفاع وزارت وی دوی ده وصلوالو مخالفانو پر ضد خپل اقدامات شدید کردی او ده هغو ځینې پلانونه شنډ کړی دی. وصلوالو طالبانو ده روژه په مبارکه میاشت کې د سولې غوښتنه نه ده منلې. په دې اړه نور جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې واوري.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د وصلولو طالبان غواړي چې د سولې د مذاکرو د ښې بریا لپاره دې جګړه ودروي. د دې ډلې مشر پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د سولې د مذاکرو له جدي کېدو سره په هیواد کې جګړې هم شدیدې سوې دي. عزیز احمد تسل وایي د جګړو او پوځي عملیاتو زیات بار د ملکیانو پر اوږو راځي.
کله چې د سولې مذاکرات پیلېږي نو لومړی بحث دای چې اوربند ته لاره هواره سي او بیا له هغه وروسته د سولې مذاکرات باندې بحث کیږي له هغه اړخونو چې هغه په جګړه کې داخلي. خو متاسفانه په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو د ډیرو جدي خبرو ترڅنګ په هیواد کې جګړې زور اخیستې وسلول طالبانو خپل جنگیالوی ته ویلي دي چې تاسو جګړه وکړئ په دې کې ثواب دی او په داسې حال کې همدغه دی په جګړه کې ملکی خلک وژل کیږي. همدارنګه حکومت هم خپل عملیات ته زور ورکړی دی چې په دې حکومت له لوري هم په جګړه کې ملکی خلک وژل کیږي.
د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې ترڅنګ افغانانو هم په وارور هم له افغان حکومت او هم د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتنه کړې چې د روژې په احترام دې سوله وکړي یا دې هم د سولې د خبرو پر مهال جګړه ودروي. د کابل 2.0 ازادي راډیو ته وویل
جنگ دی افغانان سره در په در که اسلام خدا وایي سي په روزه کې جنگ جګړه بیخي بالکل آرام ده. دې روزه میاشت سره د سولې او د خیر لاس سره جه کې په خپل منځ سره جوړ سي.
دا جنگ جګړې خو په روژه کې نه دی ښي. روژه خو مبارکه میاشت ده، په کول کې به میاشت ده کې داری دو چې دا کې الله په مسلمانو ته مؤمنانو ته بخښنه کوي.
جنگ خوب نه ده پکار ځکه چې مسلمانان ټول ورونه ورونه دي. الله تعالی فرمایي چې ټول مسلمانان ورونه دي، نو ورور ولې ورور سره جنگ وکړي؟
مې درو جید امن میاش سرکشه شیطانان الله جل جلاله ټول تړلې دي. مې د موږ آرام وسیګو د یو لس میاش موږ دغه شه مسلمان وسیګو څنګه چې پروژې کوس.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو تیر پنځشنبه پای ته ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تر دغه پړاو خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل په دغو مذاکرو کې ورو پرمختګ سوی دی، خو د سولې د مذاکرو ترڅنګ د وسلولو طالبانو لخوا په افغانستان کې حملو او جګړو هم دوام درلود. وسلولو طالبانو چې له افغان حکومت سره د سولې له مستقیمو خبرو ډډه کړې ویلي چې پروژه کې به خپلې حملې لا شدیدې کړي. یوه حمله د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کاونټر پارت انټرنیشنل مؤسسې پر دفتر وسوه چې په نتیجه کې 9 کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دغه حمله وغندله. ګڼو فعالانو له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د وسلولو طالبانو پر ضد جدي اقدام وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی د دولت د وسلولو مخالفانو د هیڅ یوې ډلې په وړاندې له زغم څخه کار نه اخلي. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف پرون ازادي راډیو ته وویل
د دې خو مختلف بعض ولایتونو ته سقوط ورکی. د دې پلان داسې و چې لس ولسوالۍ باید د دې موسم کې ته سقوط ورکی. اما الحمدلله زموږ دفاعي امنیتي ځواکونه هر وخت د دې آماده دي چې دښمنانو ته رحمتونکي ځوابونه ورکی او د دې دا دسیسې شنډې کړي. هر هغه څوک چې زموږ د پاره ګواښ وي او تهدید وي هغه موږ په کلکه له منځه وړو. په دقایقو کې هم ورته انتظار نه کوو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ناظم توبي لانزر تیره پنجشنبه په یوه بیان کې په کابل کې سوي حملې ته په اشاره ویلي سږ کال د روژې مبارکه میاشت په خونړیو جګړو پیل سوه او د دې تشدد بار د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ملکیانو پر اوږو دی. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د غویي اثور پر 15مه تر روژې مخکې له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې وه چې د روژې په خاطر دې له جګړو لاس واخلي.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې له وسلوالو طالبانو او حکومت څخه وغوښتل چې سوله وکړي او اوربند وکړي. اکثره دا ډول ډلې د دې لپاره هم د اوربند او د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې په جګړه کې افغانان وشل کیږي. اندر د غزنی هغه ولسوالۍ ده چې په تیرو لسو کلونو کې ډیر خلک په جګړو کې وشل شوي دي. د دې ولسوالۍ د پریمزو د کلي د یوې مور شپږو زامنو او لمسیانو ته مرشوب لاوشتې، خو اوس یې کونډې او یتیمان په یوه ګوله ډوډۍ پسې حیران دي. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر هغې جونګړې ته تللی چې د کورنۍ پکې اړولې دي.
د غزنی په توحید آباد سیمه کې د څو لوکسو کورنو ترمنځ له موټر څخه کښته سوم. د دغه لوکسو کورنو په منځ کې یوې وړې یو پلیزې دروازې ته ودرېدم. د دروازې تر څنګ په تور خط لیکلي یا وطن یا کفن. په دروازه کې یو شپږ کلن نجلۍ چې یوه سترګه یې معذوره ده ولاړه ده. پوښتنه مې ورڅخه وکړه، دا د هغه سپین سارې کور دی چې د کور 15 تنه یې جګړو وژلي؟ نجلۍ د سر شورېدو تر څنګ وویل هو، زما پلار هم شهید کړی دی. دا هغه کور دی چې نیم درزن ځوانې جانې کونډې او یو درزن یتیمان پکې ژوند کوي. دروازه مې خلاصه کړه، واړو تنګ ترش سرای ته ننوتم. د خونې مخ ښي لاس ته دوه زاړه ویلچر هم پراته دي، خو یو لږ استعمالي هم ولاړ دی. چپ لاس ته د کالو پر تناو د ماشومانو زاړه خو وینځل سوي کالي زړېږي. څلور 15 ښایسته خو په خاورو لړلې ماشومان بک بک ګورې ولاړ دي. له ژورې خونې د یو ځوان ډډ ږغ راوسو، راځئ خونې ته راسئ. له سرای څخه ژورې خونې ته کښته سوم. په وړه توره دودونو وهلې خونه کې د نیم تن ځوان ناست دی.
زما نوم محمد رمضان ده، د اندړو د ولسوالۍ یم. دوه درې وریرونه مې شهیدان سو، دوه مې وروڼه شهیدان سو، در به دره سو اوس دغه پاته دي. هغه مې دوه وریرې دي، سید دوه دغه دي. یو هغه پاته ده، هغه هم لیونی ده، اعصابي کار نه کوي. در به دره یا ته څنګه وکړو، 15 کونډې پاته دي.
چې رمضان د خپل پټه په ولاړ او نیستمن اقتصاد خبرې کولې، خونې ته لوغاړانه غمونو وهلې او یوه خلو بوټۍ نسبتا اتیا کلنه ښځه راغله. دا د رمضان مور ده چې وخت په وخت ورته د دوو زامنو او دریو لمسیانو په وینو لړلې جنازې راوړل سوې وې او نیمای تن رمضان هم وی ویل د زامنو کاروبار مې په عربو کې شوو، خو اوس په یوه ګوله ډوډۍ پسې حیرانه ده. د خلکو صدقو زکاتونو خیراتونو ته یې سترګې نیولې دي.
زر به ولې نه راکوي او کونډې به ولې نه راکوي؟ دا اوس روزه ده، دغه چې رماني مهربانه شله دا یې څنګلوری دغه دا ټول ژوند کښې چې موږ د غزبند راغلی ده دلته موږ دغه چانه درېدلې.
د دغه سپین سرې مشرن ژور چې خپل میړه او درې زامن یې طالبانو وژلي وایي یو زوی ورته پاته دی، خو هغه یې هم بې حاله ده. د نیشت برابر مرسته ورسره سوې ده.
زبندم څرنګه دغه دغه ده، ته مهربانه زه مهربانه غو، داسې کومک نه ده راسره سوی. یار وایلي صاحب سي ورغوښتې ول چې هغه یې راسره کړې وه، دوه ګونۍ وړو او یوه ګونۍ وریجې ویلې او دغه دالو دغه شیان ول بیا دای کومک نمو سره نه د سوي چې به موږ غاروي دلی
دا د غزنی د اندړول سوالي د بریمزو کلی د یوې کورنۍ حال دی چې په پولیسو کې د کور د شپږو کسانو قرباني ورکړي خو وایي دولت ورته شاړه ولې ده دی وایي په دغه شپږ کلنه دوره کې یو ځل والی وحید الله کلیمزای کور ته ورغلی یو اندازه نغدي او د خوراکي توکو مرسته یې ورسره کړې ده نور یې نو د نظام وطن او خاورې لپاره ټول قرباني وبو وړې دي رمضان وایي له هغه وروسته یې په پولیسو کې د کور ټول غړي شامل سو چې مشر ورور یې په غزنی کې طالبانو وواژه او هیڅ ګناه یې نه وه کړې د ولایت ویان محمد عارف نوری بیا وایي محلي اداره په پام کې لري چې له ټولو دا ډول کورنیو سره یوه اندازه مرستې وکړي
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
په کندهار کې د داعش د ډلې د جلب او جذب قومندان نیول شوی دی مخکې تر دې چې کندهار ته لاړ شو د دې موضوع حل درکړو سالم محمد صالح بر راته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
امریکایي ورځپاڼې سټارس اینڈ سټرایپس د افغانستان د دفاع وزارت لخوا په ناامنو سیمو کې د وړو پوستو پر ځای د لویو پوځي اډو د جوړولو په اړه یو مطلب خپور کړی دی ورځپاڼې لیکي افغان ځواکونو ته تیر میلادي کال سمه نیمایي مرګ ژوبله پر وړو امنیتي پوستو د دولت ضد وسلوالو په بریدونو کې اوښتې ده سټارس اینڈ سټرایپس ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان دفاع وزارت پر لویو لارو او هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي د وړو پوستو په لرې کولو او پر ځای د لویو پوځي اډو پر جوړولو کار پیل کړی دی د 203 تندر قلو اردو د تلرمې پلې لوا قومندان برید جنرال عبدالرزاق صافی سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي د ده په ساحه کې پر جوړو سویو وړو امنیتي پوستو چې کله کله پکې څلور یا هم 15 سرتیري موجود وي د بریدونو امکان زیات دی جنرال صافی ورځپاڼې ته ویلي له تیر ژمي راهیسې یې د وړو پوستو د لرې کولو او پر ځای یې د پوځي اډو چې تر 40 پورې سرتیري به پکې وي د جوړولو پر پلان کار پیل کړی دی د ملي اردو دغه افسر ویلي چې پر لویو لارو د وړو پوستو پر ځای جوړیدونکي پوځي اډې به ځواکمنې او د سقوط امکانات به یې کم وي سټارس اینڈ سټرایپس ورځپاڼه د افغانستان د دفاع وزارت په حواله وایي چې په هغو سیمو کې سرتیري کموي چې ګواښونه پکې زیات دي او له دې سیمو د باندې به پوځي اډې جوړوي چې هم امنیت وساتي هم تهاجمي عملیات وکولی سي د امریکا د دفاع وزارت په 2018 میلادي کال کې کانګرس ته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په خپل راپور کې ویلي و چې پر لویو لارو او ناامنو ساحو کې د وړو پوستو موجودیت چې هغه وخت یې شمیر 800 ته رسېدی افغان ملي اردو او پولیس په وړو برخو ویشلی دي ځینو لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو په کابل کې د شنبې په ورځ د خبریالې او د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون د سلاکارې مینی منګل د وژل کېدو په اړه مطالب خپاره کړي دي ګارډین ورځپاڼې لیکي مینه منګل د کابل په کارتیناو سیمه کې له خپل کور څخه د کار ځای ته پر لاره وچې نامعلومو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې ګارډین د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله لیکلي چې برید کوونکي په تیښته بریالي سوي دي د مینی منګل د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي چې هغه د خپل پخواني خاوند لخوا وژل سوی ده ډیلی میل ورځپاڼې بیا د مینی منګل د وژل کېدو په اړه په خپل مطلب کې لیکلي چې دا معلومه نه ده د خبریاله د تروریستي برید ښکار سوی او که د شخصي ستونزې او دښمنۍ په نتیجه کې وژل سوی ده آیرش انډیپندنت ورځپاڼې هم په کابل کې د افغان خبریالې او د ولسي جرګې د سلاکارې مینی منګل د وژل کېدو موضوع یاده کړې ده او د کابل د پولیسو په حواله ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل سوي دي
د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې د داعش ډلې د جلب او جذب قومندان نیولې دی د کندهار والی پرون شنبه خبریالانو ته وویل چې ملا عبدالسلام په داعش ډله کې له یو ځای شویو کسانو سره د لیدنې لپاره کندهار ته ورغلی و خو پاکستان ته د اوښتو پر مهال په کندهار کې ونیول شو د داعش ډلې دا قومندان له شاوخوا 19 نورو نیول شویو وسلوالو سره یو ځای په کندهار کې خبریالانو ته وښودل شو له کندهاره د صادق رښتینی راپور واوري
د کندهار والی حیات الله حیات د شنبه په ورځ خبريالانو ته د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو د هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو د شلکسي زیټلي د شوډلو پر مهال وویل چې د ملا عبد السلام په نوم په کونړ کې د داعش ډلې د شلکسي ګروپ مشر چې کندهار ته د ډلې ته د کسانو د جلب او جذب لپاره راغلی وو تیرونی د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د عملیات پر مهال نیول شوی
او دریمه ډله په دې خلکو کې هغه دي چې په نورو ولایتو کې دوه تروریستي اعمال سرته رسي، چې یو هم د هغې نه د عبدالسلام په نوم باندې چې دا د داعش یو قومندان ده او تقریبا سل شاوخوا نفر د ده تر رهبرۍ لاندې په کونړ کې کار کوي، چې دا هم د دو په جمله کې ده او دی په قندهار ته راغلی او تر څو دلته هم زمینه دې ته مساعدېږي چې د داعش دپاره خلک پیدا کړي.
د داعش ډلې نیول سوي قومندان ملا عبدالسلام رسنیو ته وویل چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې په کونړ کې د داعش ډلې سره همکاره دي.
کونړ اوسېدونکی یم، ولسوالۍ مانګې زمونږ کلی کلیګل دی. زمونږ په کلیګل کې څلور کاله کېږي داعش راغلي، نو چې کله رال ما ته هغې دعوت راکړه، هغې سره ما خبره ومنله.
د داعش ډلې د نیول سوي قومندان سره یو ځای د کندهار په ملي امنیت ریاست کې شاوخوا نولس وسله وال طالبان چې د چارواکو په وینا د هدفي وژنو یو ګروپ هم پکې شامل دی خبریالانو ته وښودل شول. د کندهار د ملي امنیت رئیس برکت الله څمکني په دې اړه رسنیو ته وویل چې د افغانستان ځینې ګاونډیان لا هم جنوبي سیمو ته د جګړې د دوام لپاره وسلوال رالیږي او هغوی ته امکانات ورکوي.
هغه همسایان چې درست نیت افغانستان ته نه لري، د ډېر ناچیزه پیسو په مقابل کې ځوانان استخداموي او ځوانان نو ته یو څه مقدار پیسې ورکوي. ځوان بیا دا نه ګوري چې مقصد چا دریشي اغوستوي، دا قومندان ده، دا عسکر ده، دا عادي ده، دا پیاده نه وژني.
دا په تیرو درو کلونو کې دوهم ځل دی چې په کندهار کې د داعش ډلې سره په تړاو یو شمېر کسان نیول کېږي. چارواکي وایي د داعش فعالیت په جنوبي سیمو کې د عقیدوي اختلافونو له امله ناشونی دی.
په بلخ کې د ختیناو سازمان وایي په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت زیات شوی دی. دا بنسټ وایي چې طالبان نسبت نورو ډلو ته تر ټولو ډیر د مخدرو موادو په پیر پلور او قاچاق کې زیات لاس لري. د ختیناو بنسټ د بلخ محلي ادارې ځینې چارواکي هم د مخدرو موادو د قاچاق په ملاتړ تورنوي. له بلخه د مجیب حبیب سی راپور واوري.
د ختیناو سازمان وایي چې په بلخ کې د کوکنارو کښت زیات شوی او وسلوال طالبان د مخدره توکو له عمده پلورونکو او قاچاقچیانو څخه دي. د ختیناو سازمان مشر محمد قادر مصباح ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې په روان کال کې له 2000 هکتار څخه په ډېر ځمکه کې مخدره توکي کښت شوي چې په کښت تولید او قاچاق کې له طالبانو سربېره غیر مسؤول وسلوال او سیمه ییز زورواکي هم لاس لري. د مسپا په خبره چې نه یوازې د بلخ په نام نو سیمو کې بلکې د دولت تر حاکمیت لاندې ساو کې هم کوکنار کښت شوی دی.
مواد مخدر در ولسوالۍ های نام نو ولایت بلخ به صورت گسترده کښت شده.
په لویه پیمانه د بلخ په نام نو سیمو کې مخدره توکي کښت شوی دی او حتی په هغه ولسوالیو کې چې د حقیقي هم ندی هلته هم کوکنار کښت شوی دی. د پولیسو د پوسټو او مرکزونو ترڅنګ هم د مخدره توکو
مواد کښت شده.
د ختیناو سازمان د مشر په خبره چې د کښت شویو کوکنارو د حاصلاتو د راټولولو څخه مخکې وسلوالو طالبانو بزګرانو ته پیسې ورکړي دي او په خبره یې چې له همدې عمله تر نورو ډیر وسلوال طالبان د مخدره توکو په قاچاق کې شامل دي. د دې بنسټ مشر محمد قادر مصباح زیاته کړه چې د طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو یعنی سیمه ییزو زورواکو ترمنځ د مخدره توکو د پیر او پلور پر سر د ګټو د تضاد په خاطر د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې نامنه یو زور اخیسته. مصباح وویل
دهقانایی که کشت هم کرده اینا در اختیار خود نیستن.
هغه بزګرانو چې کوکنار هم کرلی په خپل واک نه دي، نه یوازې د باج اخیستنې موضوع بلکې له مخکې د خرڅلاوي مسله هم ده. داسې کروانګر هم شته چې له مخکې پیسې اخیستي او مصرف کړي دي، نو باید په بدل کې یې مخدره توکي ورکړي. د زورواکو وسلوالو مخالفینو ترمنځ په ولسوالیو کې عملا نښتې دوام لري. د ختیناو بنسټ مشر د بلخ ځینې دولتي چارواکي هم د مخدره توکو په کښت او د قاچاقچیانو په ملاتړ تورنوي، خو هغه د خپلو ادعاو په اړه اسناد وړاندې نه کړل. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي د دې ولایت په زرګونه هکتار ځمکه کې د مخدره توکو کښت تاییدوي او وایي چې د طالبانو تر ورکې لاندې سیمو کې کوکنار کښت شوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل د مخدره توکو په قاچاق او کښت کې د محلي ادارې د ځینو چارواکو لاس لرل نه رد او نه هم تایید کړل. د بلخ د پولیسو ویاند زیاته کړه چې د مخدره توکو د کروندو د له منځه وړلو او د قاچاق د مخنیوي په خاطر یې په نام نو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې د شاهین 204 پوځي عملیات پیل کړي. هغه وویل
پلانای ما د ارتباط به محور مزاری کوګنار هي است که ما
د کوګنارو د کروندو د لمنځوړلو په خاطر مو که پلان داده چې په نام نوسیمو کې چې مخالفین حضور لري الته هغه صحه تصفیه کړو ورسته به د مخدره توکو زد ځواکونه د کوکتارو کروندې لمنځوي سي د معلوماتو پر اساس چې د بلخ په نام ولسوالۍ لکه چهاربولک چمتال کشندې شولګره دولت آباد او شورتیپه کې په زیاته کچه کوکنار کرل شوي دي سره له دې چې طالبانو د یادو ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښوولی خو تر دې مخکې د یادې ډلې غړو د مخدره توکو په کښت او قاچاق کې خپل لاس لرل رد کړي دي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 10 بجو پورې دوام کوي. څو تنو وسلوالو پروند بلوچستان ایالت په بندری شهر ګوادر کې پر یو عصري هوټل حمله وکړه. پاکستانی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په دې حمله کې څلور حمله کوونکي وژلي دي. پولیس وایي حمله کوونکو لومړی د هوټل یو ساتونکی وواشه او بیا هوټل ته ننوتل. د موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د بلوچستان د ازادي پاوڅ په نوم د بلوچستانو یوې بیلتون غشتون کې ډلې د پاکستان د بلوچستان ایالت په ګوادر کې پر یو عصري هوټل د حمله مسولیت ومانه. پر پیرل کانټیننټل هوټل حمله یو ډله وسلوالو چې شمیر یې درې یا څلور تنه شول سوی پرون وکړه. د پاکستان امنیتي ځواکونه چې تر پرونی حمله وروسته د پیښې ساحې ته ورسېدل په هوټل کې د تصفیه عملیات پیل کړل. د امنیتي ځواکونو یو ویان خبرلانو ته وویل چې امنیتي ځواکونو ساحه کلا بنده کړه او د ده په خبره میلمانه په خوندي ډول له هوټل څخه وایستل سول. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر ضیاءالله لانګو ویلي چې په حمله کې ځینې کسان ټپیان سوي دي. په ګوادر کې د پولیسو یوه افسر محمد اسلم ویلي چې د حملې په وخت کې په هوټل کې چینایي او پاکستاني میلمانه حاضر وو. د بیوزلي ایالت بلوچستان بندري شهر ګوادر د چین د پانګونې د پروژو اومده سیمه ګڼل کیږي. دغه پانګونه د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پروګرام په چوکاټ کې سوي ده. دغه پروژه چې ارزښت یې 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي پکې یو بندر، هوایی ډګر، لوی لار او روغتون شامل دی. د پروژې عمده هدف له عرب سمندرګي سره د چین د شینجیان ولایت تړل دي. پر دغه ساحې تر دې مخکې هم د بیلتون غوښتونکو لخوا حمله سوي دي. دغه بیلتون پال فکر کوي چې ځایي اوسیدونکي د محلي سرچینو له پرمختګ څخه په زیاته پیمانه ګټه نه ترلاسه کوي.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د هدفي وژنو د مخنیوي هڅې زیاتې کړې دي. په کندهار کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د داعش ډلې د جلب و جذب یو قومندان نیول شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع پخوانی وزیر وایي که امریکایي پوځیان ناڅاپه له افغانستانه ووځي دا حقیقي خطر شته چې طالبان بیا پر دغه هیواد ولکه ټینګه کړي. څو تنه وسلوالو پرون د بلوچستان ایالت په بندري شهر ګوادر کې پر یوه عصري هوټل حمله وکړه او د ازبکستان د اطلاعاتو او ډلیزو ارتباطاتو ادارې مشر وایي په دغه هیواد کې تر لسو د زیاتو خبري او د بشري حقونو د ویب پاڼو فعالیت بیرته پیل شوی دی. زموږ شخص له آزادي راډیو اوري.
د ژوند رنگونه
نجبغه میرمن د چپسیما کې کثافات ډیر پټن کړی ده. د ژوند رنگونو په دې مارکه کې پام دی وسرغی کو.
اول دوی چې کثافات څونه مشکلات پیدا کوي.
کثافات سر مشکلات پیدا کوي، میکروبونه پیدا کوي، سړی په لار کې تیرې دی نشي. دا سر کثافات دی.
په تو خپل رواني لګانه څونه بد تاثیر کوي چې چټاله یو لارې کثافات وګوري.
والله چې داسې کېږم خورې چې زه دغه هوس کثافات یې نه ما کور ته چلارم چې کور مې داسې کوم وخت داسې جنکیان مې کور ته ځي، مکتب ته ځي، پاکنی دلته کار زور باندې ارته شلارشم کور مې نه پاکی. اعتبار کې چې یو شربت مې د اعصاب اخیسته چې ما اعصاب آرام وسی، اخر مرته خدای په لاس ما اعصاب آرام ساتي چې نه البته بیا کار کوي شم نه دلته مې اعصاب آرام.
کثافات
د ګندګي دغه بیغه دغه درست یو رنج دی مونږ تاسو ته. دانه چه تانه زمون کورتا هر زای تا جامعه تا وطن تا در اصاب دی چارا موسی هر چه کوایشی پا خدای جز ما اصاب آراموسی زغل تا صحیح کار کرده شم چه اصاب می نارای پا دیگه ماشین می خراب و چه دسی و ما چه خلار می خراب و آل تا بچتلی دونه پا خدای پا خطو کرد رو موس خو بیخی لارم بلا شده بل بلاک تا زو بیخی دونه خطو که زو را زو موی خدای پلاس دغل جغل خلق واچه ولشی چه در زمان گلار خلق صافه شی
اوس بل خبری مجله حمله رو دا خبری مجله جاوید نعیمی ولیکه
تشکر ساروان صاحب سلام عرض میکنم